درنو دوستانو سهار مو په خیر او نیکمرغه او ساز ماش ملند او زماده نور همکارانو سلامونه ومنی په دې هیله یو چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شیبي یعنی د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د اف ام په 7.5 د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله هم د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. تما کېږي چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پلوي په جګړو کې برخه اخیستې وه په 14 کال حبس محکوم شو. بشپړ خبرونه واوري. په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. د دې جرګې له 3200 زیاتو ګډونوالو چې په 150 کاري کمیټو کې ویشل شوي وو په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سرې کرښې کومې دي. د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمېر سیاستوالو دا لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو هم دا جرګه نمایشي بللې او رد کړې ده. دا جرګه نن جمعه پای ته رسیږي. تمه ده چې د دې مشورتي لویې جرګې د ګډونوالو مشورې نن د جرګې په پای کې په یو پریکړه لیک کې ولسمشر اشرف غني ته وړاندې شي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې دیرش وسلوال طالبان وژلي او یا اسیران کړي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د وای ګډو ځواکونو په روی دواب ولسوالۍ کې د دیره طالبانو پر ضد مشترک عملیات وکړل. شاوخوا شپږ کلي له طالبانو تصفیه شوي، 13 وسلوال وژل شوي او 12 اسیران شوي. دا عملیات اوسمهال پای ته رسیدلي. عزیزي په وینا په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ماښام پیل شوي وو یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د سمنګان د والي ویان زیاته کړه چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والي وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا سپیری یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرکنډه، پسمیله او نورو بمبارۍ او د توغندیو ډزې وکړې. د خوست امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. ښاغلی فدایي وویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوي دي.
زموږ هیئات سیمې ته تللی دی تر څو دا وڅېړي چې هلته څومره خلک زیانمن شوي دي او دقیق ډول باندې د دغو توغندیو د ویشتلو اصلي علت څه دی.
له دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوځ د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغه توغندي ورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار له لګولو سره مخالفت وکړ. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په 14 کال حبس محکوم شو. 14 کلن رافایل لوسوارګي په 2014 کال کې وروسته له هغه اوکراین ته ولاړ چې روسیه کریمیا د خپلې خاورې برخه کړه او روس پلو بلتون پالو د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. لو سوارګې هم د بلتون پالو پولیکو کې جګړه وکړه او په 2015 کال کې برازیل ته لستنېدو مخکې به کله ناکله په روسیه کې په تبلیغاتي ویډیوګانو کې څرګندېده. نوموړی په 2016 کال کې بیا اوکراین ته ستون شو خو سمدستي ونیول شو. لو سوارګې په تروریزم تورن دی او د 2018 کال په جنوري کې په 14 کال حبس محکوم شو، خو د همدې کال په ډسمبر کې له بنده خوش شو. د 2018 کال په مې میاشت کې د ازادۍ راډیو یو خبریال لاغه سره د کیف په ارتودوکس کلیسا کې مرکه کړې وه. لوسوارګي پرون د می په دوهمه د پالوګراد خار د یوې محکمې لخوا یو ځل بیا په 14 کاله بند محکوم شو پر د تور دی چې د غیر قانوني پوځي تشکیلاتو غړی دی او تروریست دی. په پولینډ کې پرون زرګونه یهودي ځوانان د نړۍ له بېلابېلو برخو راټول شول او په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼ وژنې یا هولوکاست په مناسبت د پولینډ په جنوب کې په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړ. د ژوند په نوم په دې لاریونو کې شاوخوا 10,000 کسانو چې د اسرائیلو بیرغونه ورسره وو برخه اخیستې وه او له یهودانو سره د زدیت پر ضد شعارونه لیږدول. دا لاریون د اشویتس په نوم د هغه کم د دوو برخو ترمنځ په 3 کیلومتره واټن کې ترسره شو چې ناسی جرمنانو د 1922 او 1945 کلونو ترمنځ جوړ کړی وو او له ټولې اروپا څخه به یهودان په اورګاډو کې راوستل او هلته به د کیمیاوي ګازو په بټیو کې وشل. دا اټکل له مخې د اشویتس په مرګونی کم کې 1.1 میلیون کسان وشل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته لاغه کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د بشر خوان ګوایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل د وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي. ټرمپ دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وصیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکې اونۍ سره ګوري. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. پام کې دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د مشورتي لویې جرګې د ځینو کمیټو په بحثونو کې خبرې شوې دي. په دې دواړو مسلو به جلا جلا ریپورټونه درته وړاندې کول. ویدیزو رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې د ازادۍ اروپا یا ازادۍ راډیو خبریالان د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه په افغانستان کې له خطرونو سره مخ دي. په دې موضوع باندې هم ریپورټ لرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. نن په پام کې د چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل سلام مشورې سره راټولې کړي او د یو پریکړې لیک په بڼه افغان حکومت ته وسپاري. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پیل شوه او نن یې 15مه وروستۍ ورځ ده. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤل چارواکي وایي چې ټولو کمیټو خپلې دندې بشپړې کړې دي او د جرګې د اعلامیې مسوده به نن تصویب شي. احمد تکل موضوع څېړلې، تفصیل ترې اورو.
نن جمعه د سولې د مشورتي لویې جرګې وروستۍ ورځ ده او تمه ده چې د جرګې ګډونوال په دې اړه چې د سولې حدود به کوم وي خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وسپاري. ولسمشر اشرف غني د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ چې د روانې غویي میاشتې 9مه نیټه وه د دې لپاره راوبلله چې له طالبانو سره د سولې د خبرو حدود او د ولسمشر په وینا سرې کرښې وټاکي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمې مرستیالې فوزیه آرال تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د استازو بحثونه پای ته رسېدلي او دا لویه جرګه به نن جمعه د خپلو بحثونو پایله ولسمشر ته وړاندې کړي.
روز پنجشنبه چهارمین روز برگزاری لوی جرگه مشورتی سال
پنج شنبه چې د سولې د مشورتي لوی جرګې څلورمه ورځ وه، د کمیټو رئیسانو د سهار له اتو د ماښام تر شاوخوا اووه بجو پورې د سولې په اړه خپلې طرحې او میکانیزمونه ولوستل. نن جمعه به یې وروستۍ ورځ وي او د لویې جرګې پرېکړه لیک به ولسمشر ته وړاندې شي. د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 12 کاندیدانو په ګډون ګڼ شمېر مهمو سیاستوالو د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ. طالبانو ته هم په دې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغوی دا جرګه فرمایشي وبلله. د جرګې په پرانیستونکې غونډه کې د اداري پلاوي د انتخاب پر سر یو لړ ناندرۍ رامنځته شوې، خو داسې ښکاري چې په پاتې ورځو کې د جرګې بحثونه بې له کومې ستونزې روان وو. د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو د جرګې د لومړۍ ورځې ناندرۍ د جرګې ناکامي وبلله او اټکل یې کاوه چې په پاتې ورځو کې به لویې ستونزې رابرسېره شي. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون دوهمه مرستیاله میرمن آرال وایي د جرګې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې.
ما هیچ روزی را از دست ندادیم. روز اول روز افتتاحیه بود و رئیس
موږ هیڅ کومه ورځ له لاسه نه ده ورکړې. لومړۍ ورځ د جرګې د پرانیستو ورځ وه او استاد سیاف د رئیس په توګه وټاکل شو. په بله ورځ موږ د سهار په اتو بجو کار پیل کړ او د جرګې منشي او مرستیالان د انتخاباتو په اساس غوره شول. همداراز کاري کمیټو هم خپل رئیس او مرستیالان غوره کړل. ټولو کمیټو خپل راپورونه د پنجشنبې په ورځ ولوستل. د سولې د مشورتي لوی جرګې له 3200 زیاتو غړو په 150 کمیټو کې په تیرو درې ورځو کې بحثونه وکړل او پرون یې خپلې طرحې د جرګې اداري پلاوي ته وړاندې کړې. د جرګې یو شمېر غړو پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هغو طرحو یادونه وکړه چې د دوی په وینا په کمیټو کې بحث پرې شوی او ښایي د جرګې په پرېکړه لیک کې هم راشي. په دې طرحو کې پروژه مبارکه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او د حکومت او سیاستوالو لخوا د طالبانو پر وړاندې د ګډې لیکې جوړول شامل دي. همدارنګه د جرګې یو شمېر غړو طالبانو ته په هیواد کې دننه د سیاسي دفتر د ورکولو طرحه وړاندې کړې او ځینو نورو د سولې پر پروسې د ملګرو ملتونو د څارنې غوښتنه کړې ده. د سولې مشورتي جرګه حکومت ته خپلې سپارښتنې نن په داسې حال کې وړاندې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د چهارشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو. د خبرو په تیرو 15 پړاوونو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړل شوی. یو زیات شمیر افغانان په دې باور دي چې سوله تر بل هر وخت زیاته را نږدې شوې ده.
دوستانو، وام اوریدل چې ټاکل شوې ده نن د افغانستان د سولې په اړه څلور ورځنۍ بلکې 15 ورځنۍ مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیږي او په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو بحثونو نتایج او خپلې سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. اخواته د جرګې په ځینو کمیټو کې بیلابیل مسایل د بحثونو مسایل و. یو له دوی څخه د سولې لپاره د موقت حکومت یا موقت ادارې جوړول هم په بحثونو کې شامله موضوع و چې د جرګې د ځینو غړو په وینا بیلابیلو ګډونوالو مختلف نظرونه لرل. د دغه جرګې یو شمېر غړو پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدې چې تایید کړه چې په خپلو غونډو کې په دې موضوع بحث کړی دی، خو یې ویل چې د موقت حکومت پر رد او تاکید باندې بیلابیل نظریات موجود و. د خان محمد سین په رپورټ کې جزئیات اورو.
د سولې د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي وایي که د موقت حکومت په جوړېدو کې طالبان سولې ته حاضرېږي ولې پکې ځنډ راشي؟ د دغه جرګې غړي او د مشرانو جرګې سناتور جمعالدین ګیانوال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سوله قرباني غواړي.
په دې بحث موضوع شوه او دغه راغله چې که چیرې صلح راځي موقت اداره د ملک په خیر ده که نه ده، د سولې په خیر ده که نه ده، او که چیرې داسې وي چې صلح راځي واقعي صلح راځي باید موقت اداره شي.
د جرګې ځینې نور غړي هم تاییدوي چې د موقت حکومت پر جوړېدو یو لړ بحثونه وشول، خو دوی زیاتوي دغه بحث په کمیټو کې دننه هم له مخالفتونو سره مخ شو. د جرګې دوو ګډونوالو عزمالدین مرزایی او روزی منشي شرارتي ازادي راډیو ته وویل
دا جیون گفتگو بین نمایندای مردم بحث شد ولی
دوی وویل د خلکو د استازو ترمنز د موقت حکومت په اړه بحثونه وشول خو ټولو په یو غږ وویل چې مونږ د موقت حکومت غوښتونکي نه یو ځکه چې د افغانستان لپاره په شاتګ دی او لامل یې اتلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنېږي د موقت حکومت رامنځته کیدل د لوی مشورتي جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت رد شول او قبول یې نه کړ
قبول نه کړ
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نږدې څلوېښت ورځې مخکې په یوې ناسته کې ویلي وو چې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کیدل په دې هیواد کې د اوږدې جګړې حل لاره ده د عمران خان د دې څرګندونو پر وړاندې افغان حکومت سخت غبرګون وښود او ان له اسلام آباده یې د مشورې لپاره افغان سفیر عاطف مشل کابل ته راوغوښتل او په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ افغان چارواکو همداشان ټینګار کړی چې سوله د افغانانو یوه جدي اړتیا ده خو په دې پروسه کې به د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې وساتل شي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته واکې اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي
طالبانو او متحده ایالاتونو په قطر کې د خبرو نوی دور پیل کړ دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی په مقاله کې د سولې د خبرو جزئیات راغلي او د افغان چارواکو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې له خبرو په لری پاتې کېدو ناراحت دی د ورځپاڼې په لیکنه مهمه موافقه د ترلاسه کېدو په حال کې دي واشنگتن پوسټ لیکي د سولې خبرې د سختو انتخاباتي مبارزو ترمنځ روان دي ورځپاڼې لیکلي د ولسمشر غنی ځینې سیالان وړاندیز کوي چې یو موقت حکومت جوړ شي او دای بیا په انتخاباتو ټینګار کوي دا انتخابات چې څو واره ځنډول شوی په سپتمبر میاشت کې به ترسره شي ورځپاڼې افغان سولې ته د زلمی خلیلزاد هیلمندی ته هم اشاره کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې هیله خودلې و چې تر انتخاباتو مخکې به د سولې موافقه وشي د تازه بیا په یو ټلویزیونی بحث کې دا هم ویلي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې لتړون ډیر مطمئنه نه ده نو ځکه خدای چې انتخاباتو ته هم چمتووالی ونیول شي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو مقاله کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو تمرکز کړی دا مقاله د ناول په نوم د یو امریکایي پوهنتون دوو استادانو لیکلې د وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې راغلي چې متحده ایالاتونه اوس وخت په افغانستان کې بریا ته د یو امکان په سترګه نه ګوري د مطلب لیکوالانو ویلي امریکا متحده ایالاتونو اتلس کاله مخکې د طالبانو د له منځه وړلو هوډ کړی و خو اوس په مستقیمه توګه له دې ډلې سره د سولې خبرې کوي د طالبانو سره د سولې خبرې داسې وخت روانې دي چې دې ډلې خپل پسرلنی جنګ هم پیل کړی دی په وال سټریټ جرنال کې د خبرې شوې مقالې په دوام کې لولو چې د متحده ایالاتونو له ملاتړ برخمن افغان حکومت له طالبانو سره له خبرو ایستل شوی ځکه د وال سټریټ په لیکنه طالبان دا غواړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي د په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په مستقیمه توګه له افغان حکومت سره خبرې وکړي او تر څو چې له افغان حکومت سره خبرې او اوربند ټینګ نشي په هیڅ شي موافقه نه کیږي
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ صفحه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ دا زموږ سهارنۍ نیم ساعته پښتو مجله ده افغان حکومت د سیګار یا د افغانستان کې د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې د وروستي رپورټ په اړه چې د سولې د پروسې په اړه پکې اندېښنې ښودل شوي وایي له طالبانو سره د سولې خبرې به د لاسته راوړنو ساتلو پورې مشروطې وي د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم پرون ازادي رډیو ته ویل چې بشري ازادي او د ښځو حقونه به د سولې د خبرو قرباني نشي د پداسې حال کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش ادارې یا سیګار په یو تازه رپورټ کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې معاملې به بشري حقونه متاثر نه کړي د اکرام الله اکرام په رپورټ کې تفصیل اورو
د افغانستان د ملي والی حکومت وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د تیرو اتلسو کلونو ټولې لاسته راوړنې وساتل شي او د سولې قرباني به نه شي د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میثم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سوله چې افغانستان شاته بیایي افغان دولت او ملت ته د منلو وړ نه ده
صلح
کې به قیمت دی وای هغه سوله چې د خلکو د لاسراوړنو او ارزښتونو په قیمت وي نو زموږ له نظره دا سوله نه ده بلکې شاتک دی. موږ به هیڅ کله له وسلوالو مخالفینو سره په مذاکره کې ارزښتونه قرباني نه کړو او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې د سولې په اړه د ناوړه پیغامونو خبرداری ورکړی. په دغه راپور کې راغلي کله طالبانو سره معامله وشي ممکن بشري په ځانګړي توګه د ښځو حقونه متاثره شي. د دغه راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي شاید له سولې وروسته په دغه هیواد کې د امریکا په تعمیرونو پانګونه هم زیانمنه شي او تشدد همداسې دوام وکړي. له دې وړاندې یو شمېر افغان چارواکو او فعالو ښځو او د افغانستان متحدو هیوادونو هم بار بار ویلي وو د افغانستان بشري حقونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو قرباني نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که څه هم له طالبانو سره د سولې معاملې ته اندېښمنې دي خو د دوی په باور شرایطو تغییر کړی او د دوی حقونه به محفوظ وي. له ډلې صفیه صدیقي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ښځې هغه او هم بارنګ په دې هم باور ده چې افغانستان طالبان هم هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي. ولی یو خبره غواړم وکړم هغه دا ده چې د افغانستان ښځه د ټولو نه مخکې د جنګ متضرره ده او اول لاس متضرره ده.
هغه د صدیقي ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو رول پیاوړی وي او د دوی خبرو ته به غوږ کیښودل کیږي. د سولې مشورتي جرګې کاري کمیټو هم له نورو بیلابیلو مسایلو سره په خوا کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په ساتلو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږم پړاو خبرې روانې دي. د ځینو امریکایي سرچینو په باور د سولې په دغه پړاو خبرو کې په څلورو اساسي برخو له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د تروریزم پر ضد د مبارزې هڅې وربند او له افغان حکومت سره د سولې د بین الافغاني خبرو باندې بحثونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د رسنیو نړیواله ورځ ده. د پداسې حال کې ده چې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبریالان له سختو ګواښونو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د ازادي رادیو خبریالان وروسته له دې چې تیر کال درې تنه همکاران په یوه چاودنه کې ووژل شول په ډېرو خطرناکو شرایطو کې خپل کار کوي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشل څانګې دفتر تړل شوی او د روسیې او اوکراین په ګډون په نورو هیوادونو کې هم د دې رسنۍ خبریالان له ګڼو ګواښونو او ننګونو سره مخامخ دي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
نن د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. ازادي رادیو دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې خبریالانې په بېلابېلو هیوادونو کې له ګڼو او زیاتېدونکو ګواښونو سره لاس ګریوان دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو سرپرسته مشره دیزی سندلر په دې مناسبت وایي چې دې راډیو په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ له ګڼ شمېر خطرناکو هیوادونو څخه راپورونه برابر کړي دي چې دا کوم اسانه کار نه دی، خو د حکومتونو زیاتېدونکي بې پروا اقدامات او برید کوونکو ته معافیت ورکول هغه ګواښونه چې د دې رسنۍ خبریالان ورسره لاس ګریوان دي لا زیاتوي. میرمن سندلر وایي دا خبریالان چې په زړورتیا او په کلکه اراده راپورونه برابروي د ستاینې وړ دي. په افغانستان کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان سباون کاکړ، عبادالله هننزای او فرشته محرم دورانی تیر کال د غوی په لسمه نیټه په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ازادۍ راډیو خبریالان په ډیرو خطرناکو شرایطو کې کار کوي، دا ویره شته چې د رسنیو ازادي چې په افغانستان کې د تیرو اولسو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته ښایي محدوده شي. د ازادۍ راډیو د خبریالانو پر وړاندې په نورو هیوادونو کې هم جدي ننګونې پرتې دي. په یوه وروستي مورد کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو د قزاقي څانګې خبریاله سانیا توکین په پلازمینه کې هغه مهال پولیسو د تحقیقاتو لپاره ونیوله چې د سې شنبې ورځې په مظاهرو کې د لسګونو نیول شویو فعالانو د برخلیک په اړه د معلوماتو غوښتنه یې کوله. اعتراض کوونکو د سیاسي زندانیانو د خلاصون او د راروانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تحریم غوښتنه کوله. په پاکستان کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه دفتر په پلازمینه اسلام آباد کې ل 1500 میاشتو رئیس بندې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې ISI مشال رادیو د پاکستان د ملي ګټو پر ضد په خبرونو تورنه کړې ده. خو مشال رادیو چې په قبایلی سیمو کې خورا زیات مینوال او اوریدونکي لري د یوې بېسارې رادیو په توګه خپلو خبرونو ته دوام ورکوي. که څه هم د آزاد اروپا ازادۍ رادیو د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه د پام وړ راپورونه ورکړل، خو له دې سره سره د اوکراینی څانګې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي خبریالان د چارواکو او مخکښو سیاستوالو له ځورونو سره مخامخ شول. وبلاګ لیکوال ستانیسلاو اسیف د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پالو ونیو او له نږدې دوه کلونو راهیسې نظر بند دی. د تیر کال د انتحاري چاودنې په اړه د راډیوي تبصرې په خاطر د ازادۍ راډیو د روسي څانګې له خبریالې سویتلانا پروکوپیووا څخه جنایي تحقیقات هغه نوی راپور تاییدوي چې عنوان یې دی د کرملین سیاسي زندانیان. د راپور په وروستیو څو لسیزو کې په روسیا کې د سیاسي مخالفینو ځپل او د انتقاد کوونکو ویرول مستند کړي دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
دا محمد خان په نوم باندې او اوریدونکو د کندهار نه او د عبد الواحد مدقق په نوم باندې اوریدونکو له لوګر نه په راستولو پیغامونو کې ویلي دي چې حکومت او طالبان باید په روژه کې په خپلو کې اور بند وکړي. کریم شهدا د غزنی نه په یو راستول ایس ایم ایس کې ویلي چې رسنۍ د حقیقت اواز دی او هغوی چې له حقیقت یریږي له رسنیو ډاریږي. او نظام الله صافي له کونړ نه په یو راستول ایس ایم ایس کې ویلي چې خدای دې وکړي چې د سولې مشورتي لویه جرګه یو نوی رنګ راوړي او افغان وژنه ختمه شي. دوستانو دا ستاسو څو پیغامونه و وسپره شو د مهمو خبرونو سر ټکو ته. تکل شوې ده چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه نن خپل سپارښتنې راټولې او افغان حکومت ته وړاندې کړې. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت پرویدوا بلسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 13 تنه وسلوال طالبان اسیران وژلي یا اسیران کړي دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې په دریو ملک کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. د سپیرې یو شمېر اوسېدونکو ازادۍ رادیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان پوځ ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي سرګنډه پسمیلا او نورو بمباری او د توغندیو ډسې کړې دي. په اوکراین کې یو برازیلی چې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو په پلوي جګړو کې برخه اخیستې وه په